السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین دوه بجې شوې، یوې بلې خبرونې ته مزه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د مخکخو خزو اونیس پروګرام ته ځانګړې شوې. دا پروګرام په ژوندۍ بڼه درته وړاندې کیږي. هیله ده چې وای وری خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د طالبانو حکومت له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې له سیل ځپلو سره بیړنۍ مرسته وکړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یو بیان کې د وروستیو سیلونو له کبله د سر و مال زیانونو ته په اشارې له نړیوالې ټولنې په تیره بیا اسلامي هیوادونو مرستندویو او بشرپالو موسسو غوښتي چې د دغو پیښو له کبله له زیانمنو شوو سره په اوسنیو حساسو شرایطو کې مرسته وکړي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې وړاندوینه کړې چې نن دوشنبه او سبا سه شنبه به هم په یو شمیر ولایتونو کې شدید ورښتونه وشي. د رسمي شمیرو له مخې په افغانستان کې له تیرې یوې میاشتې راهیسې سیلاونو 120 تنه وژلي او ګڼ شمیر نور خلک زیانمن کړي، خو اندېښنې شته چې ممکن غیر رسمي او ناخبره شوې شمیرې تر دې هم لوړې وي. په غزنی کې د طالبانو د حکومت چارواکو خبر ورکړی چې دغه ولایت په اندړو ولسوالۍ کې دوه ځوانان سیل وړي او وژلې دي. دغه پیښه تیره ورځ شوې. غزنی کې د طالبانو اطلاعات او کلتور ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد په اړه وایي،
تیره ورځ غرمه مهال غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ نظروالو سیمه کې دوه تنه ځوانان چې غوښتلې په جلګه باندې واوړي، متاسفانه دواړه اوبو اخیستي او دواړه شهیدان کړي دي. یو شفیع الله ولدی بسم الله د نظروالو کلي اوسیدونکی دی، بل محمد کریم د علم خان زوی د قدمخیلو کلي اوسیدونکی دی او بازان راغلي او دوی له اوبو راایستلي دي.
د زابل ولایت روغتیایي چارواکي وایي په دغه ولایت کې لسګونه کسان په نس ناستي ناروغۍ اخته شوي او لږ تر لږه یو تن ورڅخه مړ شوی دی. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی نن ازادي راډیو ته وویل،
تېره شپه را په دې خوا د زابل په ارتغر یو لوري پرتې او ګوښه سیمه کې چې د زرخا په نوم ده نږدې سل کسه د ای ډبلیو ډی سختې نس ناستي په ناروغۍ اخته شوي دي. په ډېرې خواشینۍ سره یو امرینه هم لري او همداسې د زابل له مرکز په باوړۍ سیمه کې هم درې څلوېښت تنه پرې اخته شوي دي. روغتیایي ځانګړي ټیمونه سیمې ته رسېدلي دي.
له څه باندې یوې میاشتې راهیسې د زابل په بېلابېلو ولسوالیو کې د نس ناستې ناروغۍ خپره شوې او یو شمېر ماشومان ورڅخه مړه شوي. پاکستاني حکومت د پخواني صدر اعظم عمران خان د نیولو هڅې پیل کړې او د هغه پر ضد دعوا ثبت کړې ده. عمران خان وړمه ورځ د اګست په 6مه نیټه اسلام آباد کې یوې جلسې ته د وینا پر مهال د عدالت او پولیسو جګپوړو چارواکو ته ګواښونه وکړل. په ظاهره قضیه هم همدا ده چې نوموړی د دغو ګواښونو له کبله نیول کیږي. او د پاکستان پوځ وایي د دوی د یوې پوځي موټر د چپه کېدو په پیښه کې نه سرتیری وژل سوي او څلور نور ټپیان دي. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې پرون په یوه اعلامیه کې ویلي، دغه پیښه د کشمیر په باغ ولسوالۍ کې هغه وخت وشوه چې سرتیری په پوځي ګزمه بوخت و.
مخکخي خزي
درنو دوستانو ستړي مشي. په تیر یو کال کې د ټولو میرمنو خو په تیر بیا د خبريالو خو په ژوند کې ډیر زیات بدلون راغی. د اکثرو رسنیو دروازې د دوی پر مخ بند شوې. د ګوتو په شمیري دارو ته چې ورزي هم لګانو ستونزو سره مخ وي. کورنۍ هم خپل لونو ته د پخوا په چیر په ډاډه زړه پر رسنیو کې د کار کول اجازه نشي ورکولای. ځکه لکه د سره د طالبانو د حکومت له خوا چار چلند ګوري. د تیر کال د اگست میاشتې 15 منټې را په دی خوا چې کله افغان حکومت سقوط وکړ، لومړی د تخلیب پروګرام کې وروسته بیا له نورو بیل بیل لارو څخه افغان خځینه خبريالانو هم د نورو زرګونو افغانانو په څیر هیواد پریښود او کډوالۍ ته مخه کړه. نن په تیر یو کال کې د ژورنالیستو خزو په ستونزو او دا چې څه ډول د ستونزو پر وړاندې مبارزه او مقاومت کوي خبرې کوو. له موږ سره میلمنی دي افغان لیکواله او ژورنالیست امنه مایار او لیکواله او خبریاله ښکلا شیرزاد. د تخنیک په برخه کې میر احمد صافی مرسته سره کوي. دواړه میلمنو ته ښه راغلاست وایو. ستړي مشي، په خیر راغلی.
ډیر زیاته مننه. بلې میرمن مایار.
بلې اورم. مننه د تاسو نه. سلامونه ستاسو د خبرونې درنو او قدرمن اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ډیر زیاته مننه میرمن مایر. که څه هم موږ د تاسو د زده کړو او تجربو په اکله پوهیږو، خو که اوریدونکو ته د خپل تحصیل او دندو په اکله معلومات ورکړئ ډیره مهرباني به مو وي.
ډیر ښه. زه د ادبیاتو د ژبې او د ادبیاتو د دری څنګه فارغه یا لسانس یم او د اولس کالمو د رسنۍ سره کار کړی دی په افغانستان کې د ډېرې معتبرې اونیزې یا مجلې د مرسال په نوم مدیریت مې درلودو، مدیر مسؤوله وم. همداشان په څنګ کې د کلید راډیو د ځینو خپرونو چلوونکې په تېره بیا په خاصه توګه د سهار کلید د خپرونې د پښتو برخې پروډیوسره او بیانونکې یا پریزنټره وم، او همداشان د کلید راډیو د لایف پښتو خپرونو نطاقه او د خبری مجلې نطاقه وم. ځینې نورې خپرونې هم وي په کلید راډیو کې، ځکه د کلید میډیا ګروپ په چوکاټ کې چې موږ کار کولو په هغه کې غږیزې رسنۍ راډیوګانې د ولایتونو په کچه، د مرکز په کچه، او مجلې وې چې کلید مجله وه، مرسال مجله وه، او سپیده فصل نامه وه چې په دې کې مختلف مضامینو ځای درلودو. او زه چې د مرسال مجلې مدیر مسؤول وم، دا یوه ښځینه مجله وه چې د کورنیو له موضوعاتو او په تېره بیا د ښځو له حقوقو، د ښځو د ستونزو، د ښځو په هکله د تعلیم، د ښځو په هکله د نورو حقوقي مسایلو څخه یې بحث کولو دې مجلې. ډېره بخښنه غواړم. وروسته د اوولسو کلونو نه کله چې اقتصادي مشکل سره کلید میډیا ګروپ مخامخ شو، نو مجلې وتړل شوې. د یو کال دپاره په افغانستان کې د ښځینه خبریالانو د ملاتړ مرکز د مرستیالې په توګه ما دنده ترسره کړه. وروسته د یو کال نه په دولتي چوکاټ کې، کله چې دوهم بستونه د ښاروالۍ په چوکاټ کې اعلان شول، او دا د لومړي ځل لپاره د ښځینه وو لپاره د معاونیت یا مرستیالۍ بستونه وو. ما هلته د آزاد رقابت له لارې د بستونو ته آزموینه ورکړله، او د 15 ناحیې د مرستیالې یا معاونې په توګه وټاکل شوم وروسته د آزاد رقابت څخه. بیا د دوو کالو په مدت کې یا په موده کې کله چې ما کار هلته پیل کړ، یعنی واقعا ما ډیر صادقانه او ډیر زیات کار خلکو ته وکړ، ځکه چې ناحیه یو د خلکو کار دی او په اصطلاح مردمی کار دی، په هغه کې ډیر زیات زیار او زحمت په کار وو. بیا دا ټول باعث د دې شول چې زه د 15 ناحیې د رئیس په توګه وټاکل شم. د خلکو حمایت یا ملاتړ وو، د کابل ښاروالۍ د رهبرۍ پرېکړه وه، او زما کینه رئیس چې خدای بخلی انجینیر تواب احمدی وو، بیا وفات شو، خدای دې غریق رحمت کی، دغه حمایت او ملاتړ وو چې د ما د کار څخه یې وکړ. او زه د 15 ناحیې د رئیس په توګه وروستۍ دنده مې همدا وه چې متاسفانه د کوم تحول او تغییر له کبله چې راغی په هیواد کې، زه مجبوره شوم چې هیواد پرېږدم.
بله، په دې به وروسته خبرې وکړو. ډېره زیاته مننه. په ژوند کې نورې لا زیاتې بریاوې هم درته غواړو. راځو ښکلا جانې شیرزاد ته، تاسو هم راته وایئ چې د زده کړو په اکله، د دندې په اکله معلومات راکړئ، لږه وروسته به بیا نورو پوښتنو ته راسو. مننه فرشته جانې.
ما سیاسي علوم لوستي دي څلور کلو لپاره په افغانستان کې، او د دې ترڅنګ تقریبا و اته کاله مې په لابل مختلف رسنیو سره کار کړی. په لومړي کې چې کله د رسنیو ډګر ته راغلم، نو ما شمشا ټلویزیون کې تقریبا 5 کاله په سکرین باندې د پښتو خبرونو بیان په توګه کار وکړ. ځینې سیاسي پروګرامونه نور شوبو سره مې همکاري درلوده، لږه مې مخته وړل. دا له هغې وروسته بیا زلاړم بي بي سي سره مې کار شروع شو د رپورټر په هیڅ باندې. البته ډېرې موضوعات موږ کور کول یا کار موږ ورته کولو، د دې چې خدمات هم دا و چې د ښځو په موضوعاتو باندې کار وکړم، او ډېرې هغه موضوعات چې موږ انتخابول نو هغه به د خدستون دی د غوی لاس راغلن دی او په دې برخه کې ما ډیر کار کړی دی.
bale ډیر زیاته مننه اغلی مایار. راځو دې ته چې په دې تیر یو کال کې چې د ټولو میرمنو په ژوند کې تغییر راغی، خو ژورنالیست خدي مغه څوک دي چې له دې تغییر نه به برخې نه دي؟ تاسو خپل په دې یو کال کې د ژورنالیستو خدي نه او ژوند څه رقم را ترځوي؟
مننه فرشته جانې، دا ټول تجاوته ده چې د یو کال نه په دې حکومت تحول چې راغلی دی په عامه توګه د ښځو په ژوند کې ډېر منفي اغېز پرېښی ده، ځکه چې لکه څنګه چې په شلو کلونو کې موږ کومې لاسته راوړنې درلودې دا داسې اسانه نه وي. تاسو خپله په جریان کې یاست، کله چې د طالبانو لومړۍ دوره ختمه شوه او نوی حکومت رامنځته شو نو ښځې لکه د اوس په شان چې حتی د دې نه بدتره اوس خو تر شپږم ټولګي پورې مکاتب شته دي، ځینې البته زه چې خبرېږم مامورین که څه هم وظایفو ته نه ځي خو معاشونه یې ورکول کېږي او هغه څه محدودیت لکه په لومړي ځل دوره کې چې و نشته، د هماغه محصوریت او محدودیت نه ښځې راووتې شل کاله دوه ویشت کاله مخکې او په هره ټولنیزه برخه کې ونډه واخیسته. یوه د لاسته راوړنو نه د رسنیو پراخوالی او زیاتوالی او فعالیت و د رسنیو په چوکاټ کې د ښځینه خبریالانو په اصطلاح پراخ فعالیت هم یوه ستر لاسته راوړنه وه. د بیان ازادي یوه داسې لاسته راوړنه وه چې نه هېریدونکې وه او ډېر په ستونزو په ډېر زحمت موږ دا لاسته راوړنې ترلاسه کړې وې. موږ زحمت ایستلی و، شپه ورځ موږ کار کړی و، باور وکړی موږ د کلید په چوکاټ کې په داسې ستونزمنو شرایطو کې چې امکانات ډېر کم وو، یعنی مکمل دوی اونیزه چې هر هفته چاپ کړي، هر اونۍ چاپ کړي، صرف په دوه کمپیوټرونو مو وزما همکارانو هغه مخ ته وړي ترڅو چې ورو 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 هر څه کشول، هر څه پرمختګ وکړ. مو د کلی تر څنګه د مرسال په نامه خزینه مجله چې هغه وخت ښځې ډېرې محدودې وې او د دوی ستونزو ته لاسرسی نه و، د دوی ستونزې نه په اصطلاح انتشار کېدی یا منتشر کېدی یا خپرېدی نه کېدی. موږ دا وپتېله چې خزینه مجله جوړه د هغې په څنګ کې راډیوګانې وې چې ډېر پراخ فعالیتونه زموږ خویندو پکې درلودل. خپله د مرسال مجلې یو ډېر تکړه ټیم و، د خبریالې نه نیولې د تر حتی کمپیوټر کارې پورې ښځینه وې، دولس کسه پکې مصروف وې، چې بیا ورو ورو دا ټیم یو څه محدود شو او تعداد یې کم شد. د ټولو یو عالم تجربه ترلاسه کړه، ظرفیت سازي وشوه دوی ته او دوی ډېرې ورسېدې. متاسفانه په دې وروستي یوه کال کې دغه لاسته راوړنې ټولې له لاسه لاړې او نن سبا زما خویندې سبا تاسو پوهېږئ د بیان ازادي ژورنالیست هغه کس دی چې د حقیقتونو د واقعیتونو نه یعنې باید وغږېږي. ژورنالیزم ژورنالیست استوار یا ولاړ پر څو اصلونو دی چې هغه اصلونه که نه وي نو بیا د ژورنالیست بودن یا د ژورنالیست یا د خبریال شتون بې معنا دی. هغه د حقیقتونو بیان دی چې متاسفانه نن سبا موږ ګورو اطلاعاتو ته لاسرسی نشته دی، د حقیقت بیان نشته دی او په دې ټولو محدودیتونه لګېدلي دي. په تېره بیا د خویندو په کار بار باندې کمال محدودیت دی، حتی هغه وخت موږ ستونزې درلودې کله به چې یوه ښځه د موږ ټولنه سنتي ټولنه وه، کله به چې یوه نجلۍ یوه ښځه مخپله خبریالانې درلودې چې په ساحه کې به راڅرګندې شوې د مایک سره د کمرې سره بیلابیل برخوردونه ورسره کېدل، بیلابیل عکس العملونه دوی ته ښودل کېدل. هغه وخت مو دومره ستونزې درلودلې، سربیره پر دې یو امید مو درلود چې موږ ګامونه اخلو دی و ښه راتلونکي په خاطر، د یو مثبت تغییر په خاطر، د یو مثبت بدلون په خاطر، چې متاسفانه دا ټول باندې لاسه ورکړل. نن سبا د مو ډیری خویندې یو زیات شمېر چې ارقام یو تیرو وختو کې یو شی و، شاید د هغې نه زیات شوي وي چې متاسفانه زما په ذهن کې نشته دي. یو زیات شمیر خويندې زموږ ژورنالیست خويندې په کورونو کې نهسته او نن سبا بیکار دي. یو تعداد هم راووته دي هیواد پرې کودو ته اړ شولې.
بله خبرې کوو په دې باندې د خبرونې په لړ کې اوس بیرته راځو. اغلی ښکلا ته ښکلا جانې تاسو سره لدې چې په رادیو کې کار کوو د تلویزیون په پرده هم ښکارې دی تصویري کار مو هم تاسو کوو د ژورنالیزم په برخه کې خپل ژوند راتوي چې څومره تغییر او بدلون پکې راغی.
فرشتہ جانې ته په افغانستان کې د مېرمنې یادې وکړنه لپاره کار کول تر سمه په ډګر کې راځي ریټل بیا په سکرین باندې کار کول خو راځخته سخت موضوع ده. بیا په ځانګړي ډول په پښتنو کې دا یو ډېر کوم ځانګړی موضوع دی چې قرآن خپل لور ته اجازه ورکوي. ولې له دې ټول څخه سره سره زما د قرآن ملاتړ د مور پلار خویندو د ټول ملاتړ زه دې کار کړم چې باید رسنۍ کې کار وکړم او خپل ملاتړ کولو. نو هغه وخت کله ما رسنۍ سره کار پیل کړ لومړی دا نیشن شاټ ټلویزیون سره ولکه څنګه چې مخ یادونه وکړه ور سره ما خپل پوهنتون ملوستلو. نو ما ته ډیره ستونزمنه وه ولې په هغه وخت کې صحیح د ستونزې به وي مونږ بیرون وتلو مثلا مخونه به مو پټ وو په لوس مخ نشو ګرځېدلی. دغه ستونزې وې ولې په ټوله کې بیا احترام موجود وو دا نو چې مثلا یو څوک سره سخت کار کوي هغه ته په بد نظر وکتل شي. ولې په کوس کې چې څنګه مثلا وګورو اوس اپان خبر یالان لګان ستو سره مخامخ دي هغه چې په سکرین باندې کار کوي یو څه په جنګل شو دي چیرې دي نو په ځا دا ول په ډیره بسنه سره هغه بیرون نشي ګرځېدل لازم دي راي ملګری دي چې دوه سره په تماس کې یعنی هغه ډیر قائد ژوند لري یوا دې هغه د چې دفتر ته ځو به سره زیری او ډیر ستونزې سره مخامخ دي. ولې په ټول کې فکر کوم چې نن د ایما پرسون کې څومره مزات بدلون راغلی دی او زه تر یو ځای رسیدلی یم. نو دا هغه د چې د لکور وروسته ماجرات وکړل او ما کار پیل کړ د رسنې سره له هغه وروسته بل رسنې ته لاړ محل ته مې کار وکړ او بل اخر ځان مې کړی دی رسول. ولې دا باید له یادونه واسو چې په افغانستان کې د ښځینه ژورنالستانو لپاره هغه څه چې باید اړوند بنسټونه کړی وي نه دي کړی او یعنی یوازې خپل جیب لپاره کار شوی دی. ډیرای مېرمنه راپورته شو د نورو په حقونو باندې تجارت وکړو هغه څه چې باید د دې لپاره کړی وي نه دي کړی. زه فکر کوم دا شاید یو لوی ستونزه وي او دا چې چیرې مثلا په تیرو شلو کلو کې نه په دوه ویشتو کلو کې نه یوازې د غوړستۍ کلونو کې د دې لپاره کار شوی او په واقعي ډول باندې هغه کومه چې کېدل هغه نه هجنو باندې ستونه چې اوس به مېرمنې او په تیر به ځنه نه ستنه په دې حالت کې نه دي.
بله بله تاسو ته بیرته بیا راګرځو. اغلی مایار تاسو د دې شاهدانی یاستئ چې څومره دوران دي هغه کسانو ته چې دوی په سکرین باندې ظاهریږي البته خجینه او ته د طالبانو د حکومت له خوا ویل شوی چې دوی باید له دې وروسته ماسک سره ظاهر شي. تاسو چې یو عمر په دې برخه کې کار کړی دی په مسلکي لحاظ یو ژورنالیست چې له ماسک سره خپل دنده مخکې بیای د څومره ستونزې رامنځته کوي مثلا کې واستوندې تاسو دا وایم چې د نفس باندې دل په غلط کې تاسو سره توای په دی اکله
د رمانانه تابان کله چې د ژورنالیست یا خبريال یا ناطق یا د خبرونه چلوون په دې مایک شاته کینی ولا یو د راحتۍ احساس باید وکړي. د هر لحاظ باید د ډېر راحت وي ترڅو وکولې شي خپل خبرونه خامخته شي. واقعا ځکه چې ما بلیدل زما خوایند چې ماسکونه بیا غوستي وګوست چې زه ګورم د ډېر ستونزمنه خبر دا وګورې مو په افغاني ټولنه کې همیشه وخت مو حجاب وو مخکې د دینم مخکې د دې دورې نه کله چې زما خبرې اعلان دي ټلویزیون په کیمرا را څرګندې دي پر دوګانو کې پر اسنه کې چې دوی کار کاوه مکمل د دې اجاب مثلا پورنه یا ټکرای په سر وو او هغه خپل چوکاټ کې د حجاب سره دوی کلی. نو دا چې دوی ته ماسکونه ولګول شل واقعا د ډیره د یعنی زت وایم دا د هیڅ نورم او اساس او اصول د ژورنالیزم سره برابر نه ده. د مایک شاته کې نستل د ماسک سره خپل په دغه کې تغییر راوړي خپل د نفس د قیدوالي په اسکرزي استودیو یو محدود ځای دی چې کله ته اتنه نوځینو حالت دروازې تړل کیږي ځکه لازم وي په تیر بیا په لایف خپرونه کې لازم وي چې حالت غاګه او نور څنوي او ته د راحتۍ احساس وکي بیا د کمرې شاته د ټلویزیون د کمرې مخامخ چې کینه دا به ډیر ستونزمنه خبره ده چې متاسفانه ما تاسو ویل چې د هیڅ ډول اصول او قوانینو سره برابر نه و چې نه پوهیږم چې د کابل واکمنانو په څه اساس دا تصمیم ونیو او خپایندې له داسې محدودیت سره مخامخ دي که دې بحث ته ورځو بیا ډېر اوږد بحث دی چې زه نه غواړم تماس ورسره ونیسم او دا یو هغه محدودیت و چې نه باید رامنځته شوی وای او په دې کې د حجاب مراتول او په هیڅ ځای د دنیا کې تاسو وګورئ د اسلامي مملکتونو رسنۍ مو ګورو ټولې حتی د سعودي عربستان رسنۍ دا ټول مو شاهدان چې کله د دوی د تلویزیوني نشرات مو تاسو ګورو داسې نه دي دا چې په افغانستان کې داسې محدودیتونه لګول کیږي دا په څه اساس دا په څه بنسټ دا د چا لخوانه اولی دا هغه پوښتنې دي چې د دې ځواب باید د اوسني واکمنان ووایي او علتونه یې باید ووایي خلک پرې سرګردي چې متاسفانه تر اوسه یې نه دي کړي.
بله یو بل چې په ټولنیزو رسنیو کې مونږ اورو د خځینه ژورنالیستانو لخوا دوی وایي چې ځینې وخت دوی ته خبری پوښښت ته دوی باید ورسی اجازه نه ورکول کیږي چې دوی لاړ شي او لغځینه راپور جوړ کړي. دا موضوع څومره بد تاثیر کوي په خبريالې باندې چې یو عمر په دې برخه کې کار کړی دا او بل اخر خپل دند ته اجازه ورنکړل شي.
ډیر زیات ډیر زیات طبعا کله چې د ښځو په فعالیتونو محدودیت لګول کیږي نو دا هم څه د تعجب وړ خبر نه ده چې دوی ته د خبري پوښښت یا اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې مساوي ورته ورکړل شي یا مساوي څه چې حتی بیخي دوی پرې نه ښودل شي. که تاسو په یاد وي په د جمهوریت په دوران کې سربیره پر دومره پرمختګونو لکه چې زمو خور وو به احترام وو ښځو په نسبت او د ښځو په نسبت ډیره پاملرنه وه. خو ځینې وخت ځکه د موږ سره کار د رسنیو سه وو ځینې وخت د موږ خویندو ځینو یې دا شکایت درلود چې نظر نارینهو ته زموږ کله چې موږ غواړو اطلاعات ترلاسه کړو زیاته توجه نشته نو بیا زیات د دې نام ځینې غږونه پورته شول. خو بیا هم دومره نه وو لکه نن سبا چې محدودیتونه کوم محدودیتونه پر ښځینه ژورنالستانو لګېدلي دي د تاسف وړ دي او دا موږ نه یوازې دا چې پرمختګ نه شو کولی بلکې ډېر زیات په شا تللي یو. متاسفه یم زه دې ته متاسفه یم او غږ کوم په اوسنیو واکمنانو چې موږ هیله من یو موږ افغانان چې موږ داسې یو حکومت ولرو چې پریکړې یې خپلې وي تصمیمونه یې خپل وي او حکومت مو خپل وي نه دا چې د نورو نه فرمان واخلي. متاسفانه
بله میرمن مایر سکال به موږ د ژورنالیزم لپاره انجینې فارغانی هم ولرو د غوړتونکو به څنګه سي په داسې حال کې چې موږ تجربه لرونکي خبريالان په کور ناست لرو یعنی دوی بیکار دي د غونوی او تازه محصولونو راتونکو سره رقم وینې تابان راتونکو به د کور په
کونج کې د دیوالونو محصوري بوي لکه نورې محصولینې چې سکال چې د څلورم صنف محصولینې فارغ کیږي دوی ته به بدیل نه وی چې کله موږ نوې ماسلینې ونه لرو دولسم ټولګي مو ساکال هیڅ فارغینې ونه درلودلې نو دوی به کانکور ورنه کړي دوی به لومړی صنف ته لاړې نشي. همدا شان به کله چې د لومړی کال ماسلینې دي دوهم کال ته صنفونه به خالی وي د دوهم چیزی همدا شان دا 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 پروسه زه هیله مند یم زه نه وایم چې دا به ادامه ولري خدای دې نه کړي چې ادامه ولري خدای دې وکړي چې مثبت تغییر او بدلون رامنځته شي. واضح خبره ده چې کله با تجربه د څو کلونو ژورنالستانې په کور ناستې دي نو دوی به هم په کور ناستې وي او دا یوه ستره ضایع ده دا یو ستره افتضاح ده دا یو ستره خلا ده چې زموږ په ټولنه کې رامنځته شوې ده ځکه چې ټولنه متشکله د ښځو او نارینهو نه ده او زموږ په ټولنه کې تر نیمایي زیاتې ښځې وي تر نیمایي زیاتو ښځو ورنه درلوده په ټولنه کې په هره برخه کې فعالیتونه او په هره برخه کې صرف نظر لزینو زینو وړو وړو کوچنی موضوعاتو موږ واقعا امیدوار او موږ ډیر په ډیره هیله مندې مختتلو او د یو مثبت بدلون په تمه وو راتلونکو نسلونو ته. بله
بله بله مایر، اغلی مایر غږ می لری تاسو؟
بله بله بله. نو دا به ډیره
زیاته مننه
چاره راتلونکی وي. خلاصه
بله ډیر زیاته مننه. تاسو ته بیرته راګرځو، اوس به بیا راسو اغلی ښکلا ته. ښکلا جانې، تاسو درته وایه چې تر دې دمه پورې کله چې د طالبان له حکومت سره د میرمنو د کار پاکله خبرې کېږي، نو دوی وایي چې هغه د میرمنې خو دندو ته ځي هره ورځ، مثلا دوی صحي برخه ښیي یا ښوونځي ښیي چې ښوونکي ورځي. نو یوه ژورنالیسته خو نشي کولی استبابت وکړي، ځکه مسلک یې نه دی. په ښوونځیو کې به هم دومره گنجایش نه یی چې دوی هلته مقرری کی او دوی یوازې دوه برخو ته میرمن اجازه ورکړي. د تاسو په نظر چې تاسو خپل یو ژورنالیسته یاست، خځینه ژورنالیستانې څه وکړي؟ څومره دغه د ژوند دایره په ډیره قید کړی ده؟
مننه فرشته جان، زه فکر کوم په افغانستان کې نه یوازې ډاکټر او یو وکون کې تاسو کې تا، بلکې افغانستان د هیواد چې هر قشر باید کاغه وزارت وی، کاغه یو بل اداره وی، کاغه مثلا ځینی دینی مرکزونه وی، په هر برخه کې د میرمنې تاسیا د چې کار وکړي. یوازې سی برخه نه ده چې دوی وایي چې ښځو ته مونږ ونډه ورکړي ده او ښځې کار کوي. صحیح ده، سی برخه کې به مونږ ګورو ښځې شته ده کار کوي، ښوونکي شته ده په ښوونځیو کې، دوی مثلا همدا اوس هم لګې دي، فعال دي. ولې یوازې دغه برخه نه دي، ښځې هره برخه کې اړتیا لري چې کار وکړي. له دې وړاندې که مونږ جمهوریت ته راشو، په هغه دوره کې ښځو په بېلابېلو برخو کې کار کولو، په بېلابېلو ادارو کې. که یو مثال ورکړو، مثلا په رسنیو کې ډېری میرمنو نجونو کار کولو، ولې اوس د کار دي په کور باندې ناست دي. د فکر کوم دا یوه لویه ستونزه ده، هغوی کورنۍ لري، هغوی باید نفقه برابره کړي. داسې خبریالانې او داسې میرمنې مونږ لرو چې هغوی یوازینی نفر یا یوازینی کس و چې کورنۍ ته نفقه برابروله، ولې هغوی اوس د کار دي، هغوی څه وکړي؟ نو زه فکر کوم چې دا یوه لویه ستونزه ده، او د میرمنو لپاره هغه څه چې اړینه ده، اوسنی حکومت باید کار وکړي، هغوی ته د کار زمینه برابره کړي. دا ډیره مهمه ده.
بله ډیره زیاته مننه. اغلی مایار، که دې تراسو مثلا تیر کال دی اگست په 15مه کله چې افغان حکومت سقوط وکړ، طالبان وخت ورسیدل، بیا تخلی پروګرام شروع شو، په دې کې هم ژورنالیستانی د نور افغانانو په څیر هیواد پریښوده، کډوالۍ ته اړ شوې، بیا وروسته هم له بیلابېل طریقو دوی ولاړلې. که په دې ستونزې خبرې وکړو چې دوی له کومو مشکلاتو سره له هیواده بهر مخ کېږي، دا واضح خبره ده چې هر چیرې به دوی ته خپل مسلک نه دې کار وکړي، بیا لسره دی او نوې کار زده کول، دا څومره ستونزمن دی؟
بالکل، که څنګه چې په هیواد کې د مغزونو د فرار یا د تښتېلو کبله یو خلا رامنځته شوې ده، همداشان هغه کسان، هغه کادرونه، هغه ځوان او تکړه بازارپیته خویندې ورونه چې کله د افغانستان څخه راوتلې دي، په بهر کې له یو عالم ستونزو او مشکلاتو سره مخ دي. وګورئ، هر چا ته وایي خپل وطن کشمیر دی. زموږ ټول په هیواد کې، زموږ قدر، زموږ عزت په خپل هیواد کې دی. هر هیواد ځان ته خپل اصول لري، قوانین لري، مقررات لري، اتباع لري، کادرونه لري، خپل ظرفیتونه لري چې توان د هغوی څخه با هغه خپل خالی ځایونه ډک کړی دي او استفاده تر کوي، او خپل په اصطلاح هغه ظرفیتونه ځای په ځای کړی دي. کله چې یو مهاجر دی بهر ته، نو طبعاً د ده د ذوق یا د ده د مسلک مطابق د تدن اول نشته ده، تر څو چې هلته دوی هغه نسلونه مثلا چې واړه تللي دي هلته که تحصیل وکړي، بیا د پانتونو فارغ شي که دوی تل ته دندې وي. خو هغه کسان چې د هغه ځاینه لسانس یا تجربه کار ژورنالیست یا ډاکټر یا استاد، حتی پروفیسران لاړ شي، نو هلته په بهر هیوادونو کې له ستونزو سره مخامخ دي. بیکاري هم هلته هم د دوی لمن نیولې ده. اول خو د ژبې یا د همغه هیواد ژبې زده کړه ډیره مهمه او اړینه ده، چې زموږ اکثره هیوادوال نن چې د دنیا په هر ګوټ کې خواره واره دي، هغه په اروپا کې دي که هغه په امریکا، استرالیا، کانادا یا بل هیواد کې دي، د دې ستونزو مشکلات سره مخامخ دي. او دا د دې ټول لامل د موږ بدمرغي دغه څلوېښت دو څلوېښت کلنه جګړه ده چې زموږ هیواد تکه تکه او پارچه پارچه کړ. زه نه وایم چې دا ستونزې تنهای اوسنۍ دي. زما ګیله همیشه، ما همیشه ویلي دي په خپلو مرکو کې، زما ګیله د هغو ټولو رهبرانو، د هغو ټولو خاینو رهبرانو څخه ده کوم چې په دا پنځه څلوېښتو کلونو کې دوی د افغانستان د خلکو، د افغانستان د ملت په وینو تغذیه شول، چاغ شول. دوی معاملې وکړې د بهرنیو هیوادونو سره، هغه که ګاونډي هیوادونه وو، هغه که غربي او بهرني هیوادونه وو، دوی د معاملو په اساس ملت خرڅ کړل، خرڅ کړ، خاوره یې خرڅه کړه، دوی خپلې منافع وسنجولې. نن د میلیاردونو ډالرو خاوندان دي په بهر کې، دوی اولادونه کله چې دوی په دننه خلک په جنگ اچولي وو، جنگونه یې کول، د خلکو اولادونه شهیدان کېدل، د دوی اولادونه لوکس او ښه منظم په بهر ایوادونو کې تحصیل کول. کله چې موږ په دې وروستیو کې شاهدان دي وو د ځینو مغرضو مافیایي کړیو چې کله به پلار نه و په ځای به زوی ټاکل کېده، ځکه چې زوی خو زوی ته هر څه مساعد و، زوی تللی و په بهر کې تحصیل کړی و، ډیپلوم یې درلود، ماستري یې درلوده، بیا نو راتلو هلته یې بهترینې وظیفې نیولې. خو د غریب اولاد څه شي؟ د غریب اولاد په یوه مړۍ ډوډۍ پسې سرګردانه، کله د یوه هیواد په سرحد کې تر خاورو وهلو ټکولو لاندې مړ او زخمي تکا تکا، کله په بل هیواد کې د مزدوریو د لاسه تکا تکا، په یوه مړۍ ډوډۍ پسې هلاک، دربدره، د تحصیل څخه محروم، د تعلیم څخه محروم، د ښه ژوند څخه محروم. او نه معماره قصه ده متاسفانه. زه وایم چې زموږ ټول هغه خاین رهبران باید چې ژوندی دي هغه راکش کړل شي، هغه هر چا چې د هېواد، د خلکو، د دې وطن سره خیانت کړی دی په خپله جزا ورسیږي. نن وګورئ بهرنۍ نړۍ زموږ ګاونډي.
بلې اغلی مایار، اغلی مایار، یو اوریدونکی، یو اوریدونکی د ټلیفون په کرخه لرو، د خبرې به واخلو چې اړیکې پرې نسی. موږ او تاسو خپل باسته بیا دوام ورکو. بلې بله سلام. بله زما غاوري. تخنیکی هم کار اشاره کوي چې د اوریدونکو اړیکه پریسو پر حال بیرته خپل بستر او ګرځو. اغلی شیرزاد، له تاسو څخه به پوښتنه وکړو. زما غږ خلری له ځان سره
او فرشته جانواد نورم.
ډیره زیاته مننه. لکه څنګه چې موږ تاسو ته معلومه ده، خدینه خبریالانو د خپل داندې په خوا کې ځینې مدني فعالیتونه هم کول. دوی به د میرمنو غاک تر یو ځای پورې رساوه. نن سره له دې چې هغه فعالیتونه نسته، دوی خپل مسلک نسته، هغو میرمنو ته چې دوی واقعا ضرورت درلوده چې تر یو مرجع پورې دوی هغه مشکل ورسیږي، هغه هر څه نسته نن قطع دي. تاسو د یو خبریال په صفت کله چې په افغانستان ستان کې وی کار مکاو، څومره مدني فعالیتونه مو د میرمنو لپاره کول؟
په افغانستان کې ذکر کوم نه واجب ده خبريال، بلکې دوی داسې بهیرونه او داسې ادارې دي چې هغه د میرمنو لپاره کار کولو. ولې ډیره وخت مونږ هم ځینو عادي بهیرونه چې ځینو غونډو کې د ښځو لپاره بنول کېدلې، د هغوی د ملاتړ لپاره، د هغوی د لاسراوړن لپاره، د تشویق لپاره مونږ به ګډون پکې کولو. خبر یالان به هم ورغښتل کېده. ولی زه فکر کوم چې دای واجب بسنه نه کوي چې موږ په داسې غونډو کې ګډون وکړو یوازې د مېرمنو لپاره نمایشي هڅه وکړو. په عمل کې د مېرمنو لپاره زه فکر کوم هیڅ نه دي شوي. که په تیرو شلو کلونو کې د مېرمنو لپاره کوم څه شوي وای نو اوس د مېرمنو دغه وضعیت نه و. بیانې د مېرمنو په نوم باندې لکه څنګه چې موږ مخکې یادونه وکړه، ډېرې ادارې فعالې دي په افغانستان کې. حتی وزارت مدرلو دلو ویلی چې د میرمنو لپاره کار کیږي، ولی د څو محدود میرمنو لپاره، د څو محدود ولایتو لپاره د میرمنو لپاره یې کار شوی. د فکر کوم ډیرای لري ولایت کومه په نظر کې ونیسو، میرمنې هماغه چې بدبخته وي اوس له هغه څو چنده نور بدبخت شو دي او هیڅ کار ورته نه دی شوی. ولی بیا هم که نور را تیر شو یوازې خبریالانو هغه خپل دنده به فکر کوم که سل کې ساده نه وی ولی 50 سلنه یاده کړی دا او غاږی پورته کړی مونږ د لاسې واځ انده کې دل چې باید غاږ پورته کړو او د مېرمنو ستونزې تر نړیوالو سودا کار مو کړی دی. ولدا چې په عمل کې مونږ څنګه شو کولای چې په مونږ خبري اعلان وو په عمل کې باید هغه چا کار کړی دی چې هغه پر اساس ادارو کې وو او دا هغه په لاس کې پیسې دی دا هغه په لاس کې دی چې نړیوال مثلا د ته پوند د ورکول ولی د مېرمنو لپاره کار مونږ شو د تو خزو او د تو هغه لکه نه سره خو کسانو جیبونو ته دا پیسې لاړې چې د مېرمنو لپاره یې غږ پورته کوو. ولی یوازې دغه حق کې نمایشي دی او په عمل کې د هغوی لپاره هیڅ ونه شوه. نن هماغه مېرمنې چې د مېرمنو لپاره یې غږ پورته کولو دوی به ویل چې د مېرمنو لپاره کار کوي په بهرنیو هېوادو کې دي اولادونه یې محفوظ دي دوی خپله محفوظ دي ښه ژوند لري. ولې هماغه مېرمنې چې په کلونو کلونو له ستونزو سره مخ وي کار ورته ونه شو هماغه بدبختي په افغانستان کې پاتې شوي. د فکر کوم هېڅ چا خپل مسؤلیت په دې برخه کې سم سرته نه دی رسولی که رسول شوی وای اوس د مېرمنو دغه وضعیت نه.
بله اغلی مایار تاسو د خکولا شیرزاد خبری واوریدلی چې دوی ویل په افغانستان کې خځینه خبری اعلان او ته پټوله کې ټولو مېرمنو ته خو خځینه خبری اعلان ته دومره کار نه دی سوی په ما خبره غدي دوی خپل حق نه دی ورته رسیدلی. په دې یو کال کې افغان خبری اعلان له اقتصادي ستونزو سره ډیر مخ دي. کوم ادارو ته چې دوی ورځي کار کوي ماشه نسته د ادارو له خوا ورته ویل کېږي چې بودیجا نسته. په دې ورستیو کې د ځینو خصوصي چې تلویزیونونو هغه مسولین د یو ان ډی پی له موسینا د یو شمیر نغد پیسو غوښتنه د کارمندانو د معاش لپاره کړي. تاسو فکر کوئ دغه د یو ان ډی پی ماساکل دوی سره د امراسته ووم کړي آیا دا به پرختیا خبري اعلان او ته په تیر کې ځینه خبري اعلان او ته ورورسیږي؟
متاسفانه زه هم د خپل جانې د خبرو په تایید سره لکه څنګه چې مخکې مې ویل چې زموږ مشرانو د خپل جیبونو ډکولو په خاطر د خپل آل اولاد د آرامتیا په خاطر معاملې وکړي همداشان د ښځو په برخه کې د ښځینه خبرې نانو په برخه کې کوم بنسټونه چې وو او په راس کې چې ځینې کسان وو البته ټول نه ښایم ځینو کسانو ښې استفاده وکړي او د خبریالانو حق په تیر بیا د ښځو حق وخوړو او لکه څنګه چې باید خبریالانو ته کار شوی وای کارونه شو. دا هماغه وخت هم ځینې خبریالانو غږ اوچت کړی وو خو هغه د چا خبره کوم و ګوښې شنوا یا اوریدونکی غواد چې دا غږ واوري. متاسفانه په دې برخه کې د ټولا جانې په خبره ځینې غټې غټې پروژې اخیستل کېدې خو د خبریال ماش یا امتیاز هماغه ناچیزه پیسې وې چې شپه ورځې پې تېروله. سخت کار خبریال کولو او عاید او هغه منفعت یې نورو خوړو چې دا ډېر د درد و تاسف خبره. په مجموع کې مخکې هم ستونزې وي یو خو ناامنی وه چې ښځو ته کار ونه شو بل لکه څنګه چې باید کار شوی وای مو ټول فکر او ټول هڅه مو د ځینو بنسټونو په مرکزونو وه
په لویو ښارونو. د تاسو خبرو ته بیرته راګرځو
نو طبعا ستونزې وي.
مایر سبه تاسو خبرو ته بیرته راګرځو یو بل اوریدونکو د ټلیفون په کرخه لرو د غاګ با خپور کو چې بیا اړیکې پرنيسي.
ورګه تاسو سلام او د میلمنو.
بلی په دې بخنه سره د اوریدونکو اړیکې هم پریس و. مایر صاحب بیرته تاسو خبرو ته راګرځو.
نو دا ستونزې موجودې وي ځینې فعالیتونه ځینې بنسټونه په پروژهیي توګه رامنځته شوي وو او د خپلو منافعو په خاطر ځینې خبریالان او خبریالانې وسیله ګرځولې وي او د دوی خو ته پاملرنه نه کېده. په وروستیو کې ډېرې خبرې رامنځته شوې وې او دا غږ اوچت شوی وو چې متاسفانه زه بیا هم وایم هر څه چې وشول زموږ د خپل لاسه او هر څه چې کیږي زموږ خپل لاسه دی وایي از ماس ک بر ماس نن چې هر څه غالو که موږ صادقانه کار کړای وای په خوا هم که موږ ملي منافع او ترجمان وای که موږ ملي احساس درلودلای وای زموږ هغه مشرانو چې په راس کې او په هر ځای کې زه دا د ما همیشنۍ وینا ده چې هر چا په خپل راز کې چې کله یې وس ورسېدو ځینو خاینو کسانو خپل خیانت وکړو د هېواد ته ځینو ټول زه نه کېران غواړم ډېر داسې صادق کسان خاین دي او ورونه موږ درلودل چې د وطن په نوم یې سر کېښودو او سر ږدي او نن که دننه دي که بهر دي در بدره دي په اصطلاح د هر ډول امکاناتو څخه محروم دي ځکه دوی صادقانه کار کړی و پاک کار یې کړی و او دا هغه ریښتینې بچی او بچی دي د هېواد چې وایي په یوه ګل نه پسرلی کېږي متاسفانه دوی هم څه نه وو ځکه مافیایي کړی ډېرې لویې وي او نن هم چې کومې بدبختۍ دي هغه څه ناڅه مو چې درلودل هغه هم لا
بله بله ډیر زیاته مننه بیرته راګرځو کلا شیرزاد ته تاسو درته وایئ چې خبریالي په افغانستان غوندې ملک کې ساده کار نه دی هغه هم بیا ښځو ته ډیر زیات له کومو ستونزو سره مخ کېدلی د چا له خوانه
خبر ستاسو ملک ته مو مخ یا تمنه وکړه په افغانستان کې خبريالي کغه د نارینه لپاره دی کده شنه لپاره دی ستمن کار دی بیا په ځانګړي ډول د نجونو لپاره ذکر کوم دا ډیره خورا ستمنه ده سیدا مثلا مونږ د ډاکټر په جو شاید دوم ستمنه لرو په کار کې یوازې کمپیوټر ته به کینو یا سکرین مخ ته برازي او خبرونه به مخ ته وړو والی کچې ته مثلا مونږ ریپورت کې د نړۍ د نو سل رقم ستونزې سره مونږ مخ ته ګلو یو دا چې هغه معلومات څنګه لاسرسي ادارو به همکاري نه کوله تای ولی د واچو ثان ذکر کومه تل په سل دغه څنګه پورته شوه دا یعنی ډیره خبري اعلان نه زده هاور ما کوم په افغانستان کې به هغه سره جاري کلار ما عمل کړی دي اټلا څه لاسرسي د شي محدود شوی دی د لګنې څنګه سره مخامخ دي یو دا بل ټول نه چې هغه ځکه افغانستان یې سنتي ټول نه دا او هغه څه د دې جنای لپاره په ځانګړي ډول کار کول لاغم د سکرین په مخ راتلل بیرون وتل په ټول کې ولوي استي دا چې دوی ورسره مخامخ دي بلا بل فکرونه موجود وو او دوی په یو ډول تهدید دي له حتی ولې یو بای دوه مچ دی ری رسنه په افغانستان کې خپل ادارې هم دومره هم کریم کوي رهبری د خپل کارمندانو سره چې دا غوښمل ملاتړ وکړي مکه یو مثال ورکوم په دغه سمو شرایط کې یعنی ډیرې د سیداری دي چې هغه د خپل کارمند لاس نمنو ولو همکاري ورسره ونه کړه ترڅو هغه محفوظ پاتې شي یا په مالی لحاظ باندې مثلا د هغه لاس نیول کی تاسو مخکې یادول او وکړل چې ډیرې رسنۍ صحیح دا مثلا څنګه په ولري په مالی لحاظ باندې کې چې په ونه لري کارمند تماس ورکړي ډیرې انځو نه دغه څه په جنما د ریس ما دغه څه همکارانو چې تاسو په کور باندې نه استي او حتی کار نه کوي نو تاسو خپل فکر وکړئ په دغه سخت شرایط کې چې څو ماشه او څو روپې ته اړتیا ولري خپل کورنۍ ته نه خبره بروي په دغه شرایط کې چې په کور باندې کېنی نو هغه به څه کوي هغه خپل اولاد ته څه ویسي ولې ټول څه فکر کوم نه یوازې دا چې په خا دا څنګه موجود وي اوس په اقتصادي ډول والا شوې دا و ام خبر یلان لګو سر سره مخامخ دي او بیا خپل خبره تکراروم چې ته دوی لپاره کار شوه دی چې ته دوی لپاره هغه د صندوق او د مالی ملاتړ خبرې چکیږي چې ته هغه پرستی نه ډول موجود یا نن خبر یلان په دغه وضعیت کې نو او په یو ډول د دوی لاس نیوي د کېدل له دغه حالت په وته لیو ډیر وخت مونږ په سوشل میډیا کې د خبر یلان د نه زیرو نه کوو چې ډیر په بدګون کې انسان ورته خپکیږي چې په هغه د سکرین باندې راتلل کار کولو او هغه په بازار کې په ډیر یو عادي کار باندې بوختي هغه هم د شې لاس یا شل د پي خپل کور ته شاید ونيسي ځکه وضعیت هغه څه د اقتصاد خراب شوی دی فکر کوم دا ټول هغه څه دي چې مونږه باید لسترګونو ورته او کچې په دې لپاره کار شوی دی نن به دې په دې وضعیت کې نه مې
بله اغلی مایار تاسو نه هم ورته پوښتنه کوو که څه هم تاسو له واتس اپ بهاري خو بیا افغانستان سره دیننه اړیکې لري کوم ژورنالیستان چې په افغانستان کې دیننه پاتې دي تاسو وضعیت څه ډول ګوري
متاسفانه د هغو ژورنالستانو وضعیت چې په دننه افغانستان کې پاتې دي ډېر ستونزمن دی. یو زیات شمېر ما مخکې هم وویل زیات شمېر یې په کور ناست دي، هغه په دې زیات شمېر کې نارینه هم شامل دي، نه یوازې ښځې. ډېری رسنۍ وتړل شوې، په سلهاو حتی په سلهاو رسنۍ وتړل شوې، او ژورنالستان یې طبعا بېکاره د کور په کونج ناست دي، او یا هم په لاسي کراچیو کې یو شی خرڅوي یا د سړک په غاړه ناست دي، د خپل امرار معیشت لپاره یو څه پلوري او خپل کورنۍ ته یوه مړۍ ډوډۍ تیاروي. زه هم د ښکلا جانې د خبرو په تایید که دوی ته کار شوی وای، مخکې صندوق و نه پوهېږم د خبریالانو لپاره. یو درې کاله مخکې هغه افتتاح شو، هغې صندوق هم هېڅ ګټه ونه کړه چې که دوی ته یو داسې مالی قوي بنسټ جوړ شوی وای چې اوس چې دوی په داسې وضعیت کې واقع دي، دوی سره مرسته شوی وای او مرسته کېدی، طبعا د دې ژوند به یو څه ښه و. خو متاسفانه زه خو په خپله تر هر چا زیات د خبریالانو ژوند ستونزمن ګڼم او ګولم یې. له کومه ځایه چې زه په اړیکه کې یم د ځینو خبریالانو سره، د ښځینه او نارینه و سره، حتی تر دې اندازې چې تاسو باور وکړئ څه وخت مخکې یو چا را سره تماس ونیو وایي چې نږدې دی نو چې نور سوالګري ته لاس وکړو. دا څومره دردناکه خبر ده، څومره له درده ډکه خبر ده چې یو خبریال چې په آبرو عزت کې ژوند کړی وي، هغه ټول خلک وپېژني یا خدمت کړی وي، کار یې کړی وي، نن سبا دې ته اړ وي چې حتی سوال وکړي. نو تاسو فکر وکړئ چې دا څومره لا درد ډکه قصه او لا درد ډکه خبره ده.
بله بله، تاسو به سره ګرځو کولا جانې
وهل کیږي تکول کیږي د خبر یا د گزارش یا د راپور په جوړولو کې بیا به کیږي به عزت کیږي، هغه خو بیا بیل خبر.
بله بله، تاسو به سره ګرځو کولا جانې. تاسو په درته وایي چې اوس څه پلان لري، څه کوي؟ آیا لدی وروسته به هم د خپل مسلک ته ادامه ورکوي؟
فرشته جانې، لکه څنګه چې ما په کار کې یادونه وکړله، ما تر سمې سره کار کول ډېرې ستونزې سره پیل کړې. کورنۍ محدودیتونه وه، اجازه نه وه، په ډېرې ستونزو مې له خپلې کورنۍ دا اجازه ترلاسه کړه تر څو زه په رسنیو کې کار وکړم. او بیا اوس اووه اته کاله ما په دې برخه کې تجربه ترلاسه کړې ده. صحیح ده که یو څو کاله زه کار ونه کړم، ولې دا په دې معنا نه ده چې زه د رسنیو سره د رسنیو له ډګر سره خپل کمانی وکړم. یوازې شاید محدود وخت لپاره وي، هغه هم دا چې زه غواړم اوس خپل تحصیل وکړم، شاید دوتنو د لپاره له رسنیو سره کار ونه کړم او ځینې نورې ستونزې دي، ولې که دغه ستونزې حل شي او زه خپل تعلیم وکړم، طبعا زه غواړم بېرته له رسنیو سره کار شروع کړم. ځکه ما تجربه ترلاسه کړې که زه یو بل کار ته اوسیاس واچوم، نو هغه اووه اته کاله کومه تجربه چې ما له دې برخې ترلاسه کړې ده، هغه ټول زما له لاسه ځي. او اوس که مثلا زه دا کوښښ کوم چې تعلیم ترلاسه کړم یا لوړې زده کړې وکړم، نو دا هم د دې لپاره کوم چې یوه ورځ بېرته افغانستان ته ګرځم، نو خالي لاس باید ونه اوسېږم. دغه مسافري او دغه سختې ورځې که نن په ما راغلي دي، نو زه فکر کوم دا شاید زه د ځان لپاره یو چانس بولم چې زه باید تحصیل وکړم، تعلیم وکړم او یوه ورځ که افغانستان ته ځم، نو باید حداقل دا کلاس لاړه شم او هلته بیا خپل افغانانو ته کار وکړم. زه فکر کوم مسافري ډېره سخته ده، ډېرې سختې شپې ورځې لري، لوږه لري، تنده لري، هر څه لري. ولې که چېرته موږ په ځان باندې خوري وکړو، تعلیم وکړو، تحصیل وکړو او په ډاکلس افغانستان ته لاړ شو، بیا دا په دې باندې دي چې دا سختې شپې ورځې سبا کړو دلته.
بله ډیر زیاته مننه په دې لاره چې خپل ارمانونو ته ورسیږي. اغلی مایار، له وطن لري شوي، دفتر او مسلک هم پاتې شو، تاسو ځان پکله راتوي، راتلونکي ته څه غواړي چې وکړي؟
لکه څنګه چې موږ ستري هیلې په زړونو کې درلودې، ډیر ستر ارمانونه مو درلودل، زه هیله مند یم چې دا ارمانونه مړاوي نشي او ژوندي پاتې شي دا هیلې، او داسې یوه ورځ راشي چې بیرته خپل هیواد ته وګرځو، د هیواد نام چې بهر یو د پدې معنی نه ده چې موږ دلته آرام یو، لحظه په لحظه د هیوادوالو هر درد په تمامه معنی په ټول وجود حس کوم، په ټول وجود، حتی اوس تر هغې ډېره زیاته ځورېږم، ځکه چې لرې یم د دوی نه، لرې یم، خو ځور هماغه ځور دی، او کله مې هم خپل هیواد، خپل ټاټوبی، خپل هیوادوال لا یاده نه دی وتلی. دوی ته ستر ارمانونه په زړه کې لرم، هیله منده یم چې دلته وکولی شو، کله چې تر کومه وخته چې دلته یو په یو منسجم توګه کومې خویندې چې دلته دي په دې تا په تلاش کې دي یا په دې هڅه کې دي چې ځینې بنسټونه رامنځته کړي تر څو چې دلته یو، او کله چې اوضاع ښه کېږي، موږ ته شرایط برابرېږي، زما یوازینۍ هیله همدا ده چې زه وکولی شم یو ځل بیا خپل هیواد ته وګرځم، او هلته که زه توانایي ولرم چې نورم خپل خدمت او خپل کار ته ادامه ورکړم، دا به زما لویه نیکمرغي وي. زه په هیڅ معنی په دې مفهوم نه یم راوتلی چې زه دې دایمي استوګنه شم په بهر کې. بهر د بهرنیانو دی، که هر هیواد دی هغه خپلو هیوادوالو ته دی. موږ دلته د یوه مهاجر په توګه یو، موږ دلته د خپل هویت په درلودو سره یو افغان یو، او زموږ هیواد افغانستان دی. موږ به بیرته تلونکي یو خپل هیواد ته، او هلته به کار کوو، خدمت کوو. په تیره بیا زما همدا هیله ده، ځکه ماته وطن ډیر ګران و، ډیر ګران دی، او ډیر به ګران وي. ما ډیر سفرونه درلودل په تیرو شلو کلونو کې، خو هیڅکله مې دا هیله مندي نه وه چې زه دې په یوه بهرني هیواد کې استوګنه شم یا د هلته ژوند وکړم، ځکه هیواد هیواد دی، هیواد زموږ کور دی، زموږ د مور غیږه ده. د مور د غیږې پریښودل ډیر سخت دی، او دا یو کال باور وکړه چې ماته دومره سخت تیر شوی چې حتی زه د ځینو رواني ستونزو سره مخ کړی یم. او د هیواد نه لریتوب دا هغه درد دی چې هغه کسان احساسوي چې د هیواد مینه وي ورسره، هیوادنۍ مینه ولري، ملي احساس ولري له ځان سره. دا چې ځینې کسان وایي من زنده جهان زنده، نو چې ووتم سر مې په امان شو، نور د بلا په ټولو پسې وي، نه، دا احساس زما سره نشته، هیڅکله به هم نه وي. او ماته د دنیا په هر سر کې چې وم، هیواد مې اولویت لري، هیواد مې راته ګران دی. په ډېر نږدې وخت کې به زه انشاءالله رحمان د شرایطو په برابرېدو سره بیرته خپل هیواد ته ځم، او په هیواد کې به خپلو هیوادوالو ته د خدمت جوګه ګرځم که توانایي ولرم انشاءالله. او زه هیله لرم چې زما هیوادوال، زما هیواد د ویښې راتلونکي څښتن شي، او د نن سبا چې دا کومې ټولې بدبختۍ دي، بهرنۍ لاسوهنې دي، دا ختم شي. موږ یو داسې خپلواک، ډېر مستحکم، مستقل، د ټولو اقلیتونو په شتون کې یو حکومت ولرو، متحد او ډېر په اصطلاح قوي حکومت او اداره ولرو، چې بل هیڅ بهرنی هیواد ونه شي کولی، لکه په تیرو کلونو کې چې مداخلې وکولې او اوسې کوي، دا مداخلې ونه کړي. زموږ پریکړې خپلې وي، زموږ تصمیمونه خپل وي، زموږ اداره خپله وي، زموږ چارواکي خپل وي، او د هیچا ته تسلط لاندې نه وي، آزاد و، خپلواک و.
ډیر زیاته مننه، ډیر زیاته مننه په دې اله چې یو ورځ ټول افغانان په دې وتوانېږي چې بیرته خپل ټاټوبی ته ستنه شي. ښکلا شیرزاد، هغه ژورنالستان چې په افغانستان کې دننه دي، او البته ټول خو یې نه، خو یو شمېر فکر کوي چې نور د دوی لپاره هر څه ختم دي او کار نشي کولی، څه ورته وایي له خپلو تجربو نه؟
نه، زه فکر نه کوم هر څه به ختم نه وي. اوس هم ډیری ژورنالستان صحیح ده، زه دا نه وایم چې هلته به ستونزې نه وي، او دنیا ګل ګلزار ده، ولې په افغانستان کې سل رقمه ستونزې دي. صحیح ده، خبریالان به له ستونزو سره مخ وي، سختې ورځې پرې راغلي دي، حتی دوی نشي کولی چې یو آزاده هوا واخلي، آزاد تنفس واخلي، او دوی هغه خپل مسؤلیت سم سرته ورسوي. ولې زه فکر کوم دغه تورې ورځې تېرېدونکي دي. په تیرو کې هم موږ ترخي تجربې لرو، که څه هم موږ شاید خپله لیدلې نه دي، ولې قصې مو اورېدلې دي، تیرې شوي دي دغه ورځې، دا هم تېرېدونکي دي. نو زه فکر کوم دا د دوی لپاره اوس رښتینې مبارزه هم دا اوس پیل ده، چې دوی باید مبارزه وکړي له دغو سختو شرایطو سره، او دوی باید کار وکړي. زه فکر کوم اصلي خبریالي دغه اوس ده چې دوی باید کار وکړي د سختو شرایطو کې، او د خپل هیواد د ستونزو، ناخوالو،
غارښتنه انزور نړیوالو توراندې کړی نو دوی مسول دي چې دا کار وکړي او زه فکر کوم دوی باید خپل همت ولایلي دوی باید لا کلک اراده ټینګ اسم بولري د دې لپاره چې کار وکړي دفتر تلاشي د غستون دی وګالي او خپل خلکو ته هغه چې افغانستان نه راوتلي هغه چې نړیوال دي او په یو ډول د افغانستان موضوعات لري باید په دې باندې پوه شي چې په افغانستان کې څه روان دي ولې خبريالان باید د افغانستان د ښکلي انځور وسیږي په اوسنیو شرایطو کې او نړیوالو ته هغه څه وړاندې کړي چې په یو ډول د افغانستان سره کومک کولای شي.
بالې ډیر زیاته مننه درنو ملمنو اغلی امنه معیار او خلا شیرزاد له تاسو دواړو څخه نړۍ مننه چې په نننی باس کې مول موږ سره ګډون وکړ لا وريدونکو څخه هم مننه کوم چې موږ خبرونه واوریدله دا و د دې ونی د مخکخه خځو خبرونه تربیه پرځای کې چې یاست الله ممال او ملګری.
چرات اوه چزا کنا تیر پزړګي می شلمبا کنا تیر پزړګي می شلمبا کنا چرات اوه چزا کنا چرات اوه چزا کنا
چرا تو وای چې زار